پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم. په پایل کې لند خبرونه. د کونل چارواکي د ولایت د چپدری ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپدری د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې پکې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څېرمه پرته ده. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه نه دی مړ شوی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عاصم افتخار احمد د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. هغه زیاته کړه اسلام آباد د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه په پرلپسې ډول د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرې غندنه کوي او دا د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
موږ د جنګونو نه تنګ یو، زمونږ په خاوره ته نور جنګونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنګ سبب ګرځي.
له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استانه شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه شیبه مخکې پیل کړه. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. افغانستان له زیمبابوې سره تر اوسه 15 لوبې کړي چې 15 افغانستان ګټلې دي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي. د پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهرچیان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلي وو. ازادي راډیو او ریاو د خبرونې په پاتې برخه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. او د دې ولایت د چپ ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې 2 اور لګېدلې ده.
لوی خوړ ورته وایي ناغې کې اور چې دی لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګېدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژوو ته اغېز وکړي. په دې اړه به د چاپېریالي مسایلو له یو کارپو سره وغږېږو. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښود او وویل دا هېواد باید له پامه ونه غورځول شي. هغه موټر چلوونکي چې د کابل لوګر پر لویه لاره تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د دې لارې د دوهم سړک د رغولو چارې چې مخکې پیل شوې باید بشپړې شي.
شولډرینګ نشته، اوبه پکې ډنډي کې اوبه غلط ځي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پوره کوی.
د خبرونه په دوهمنی مایی کې د زهرو کاروان د حضرت رادیو په اونیز خبرونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډې زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. آیا افغانستان د نړیوالو له مرستو پرته په یوازې سر د نشئی موادو جرړې ایستلی شي؟
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای شي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د ګلدرې په ځنګل کې 2 اور لګېدلې ده. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې په یو ځای کې لګیدلې اور د سیمې د خلکو په هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه بل دی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان ولایت نورګرم ولسوالۍ د شام درې ځنګل کې لګیدلې اور تر اوسه نه دی مړ شوی، او د غرض د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا پراخ ځنګل ته یې هم مخه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ شامدره کې لا خلک په ځنګل کې د لګیدلې اور په بشپړ وژلو بوخت دي، چې د مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې ځنګل هم اور اخیستی دی.
باران د شو کانتیوا کې بل ځنګل اور اخیستی دی. لا اوس پورې نوم ساحه کې اور لګیدنه رامنځته ډېر لوی ځنګل دی، خو بچ پسانه نه کنټرولېږي چې دغه ویوړي.
د نورستان د څنګلوري ولایت کونړ چارواکي هم وایي چې د یاد ولایت چپې درې ولسوالۍ د دیګل درې ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې، چې یو ځای د خلکو په هڅو کنټرول شوی او د بل ځای د کنټرول هڅې روانې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي چې هلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو ځای اور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. ولسوالۍ عمله هم تللی ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی، یو خده پورې د اور مخه نیولې ده. او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی، لوی خوړ ورته وایي. نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
تر اوسه د کونړ او نورستان په شنو ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د خلکو په خبره چې په دواړو ولایتونو کې د ځنغوزۍ او نښترو ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده، چې په سبب په سلګونه جریبه ځمکه ولاړې دنګې ونې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو به هر کال د ځنغوزیو له حاصل څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کول. نن د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لسمه ورځ ده، که څه هم چې ولسونه او طالبان په شریکه د اور وژنې هڅې کوي، خو توندو بادونو او د وسایلو نشتوالی دغه هڅې د خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي. له چین څخه طالبانو د اور وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو لا یې درک نه لګېږي.
و امریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې ده. د دې ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې، په یو ځای کې د خلکو پر هڅو کنټرول شوی، خو په بل ځای کې تر اوسه پورې بل دی. دا چې په ځنګلونو کې دغه لګېدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد یا د سیمې د خلکو پر اقتصادي وضعیت او د وحشي ژوو څه اغېز وکړي، په دې اړه د کرنې او چاپېریالي مسایلو پوه میرویس خوګنی را سره په لاین کې دی. خوګنی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمنو اورېدونکو ته. هیله ده چې ښه سهار مو پیل کړی.
که په لومړی را ته ووایه چې مخکې خو هم په نورستان او کونړ ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو دومره دوام لکه چې نه و کړی، ولې دومره د اور دوام وکړ؟
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي، او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو، چې د جوزا میاشت بادونه ډېر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولی شي اور انتقال کړي، چې دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای ته دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال د یو ځای نه بل ځای مو وچکالي ده. تاسو ولیدل چې په راتلونکي یوه میاشت کې تر اوسه پورې هیڅ باران نه دی شوی، او کله چې باران ونه شي وچکالی نو پس مکه باندې پراته دی بوټو پاتشونی دی ونه مندان حتی غواخه د غټول شین دی ته آماده یې ډیر زر وسوځي نو ویلات دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه ده نو ور په ډیر چټکی سره دی وسی مینه بل سیمه ته انتقالي.
بل افغانستان که هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډیر اور لګیږي د حواله لارې دی ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې دی ور وژلو هڅې کیږي اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه دا ډیره پاسینه سابقه نه لري یان داسې اوروژنه درځه په افغانستان کې نه درامنځته شوی چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغه سي وسایل او دغه سي اسباب او یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا د شان ورتوالي پوخه هم د هیواد په ځینې ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوی وي او لګیدلې او په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې خو هغه معمولا ما درته وی چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه وو او به هم د مقامات او د چارواکو د سیمه د خلکو په خوخه په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده خدا چې وس مسایل زمينه دي ته مسایل ده چې ور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي نو متاسفانه چې د وروژنې وسایل نشته دي او د وروژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا وروژنه کیږي هغه د وسایل لري خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر پوښانه وایو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو دغه غر ته مونږ ډیره توجه نه دا کړی یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو او مونږ د ځنګلونو د وروژنې لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ ونه خو شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې ختم شوی او دا بسنه نه کوي نو ښه خبر دا ده دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د وروژنو وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي
بله کراش دا اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره وورم د زنغوزیو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمه د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي په تیر بیا زنغوزیو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفی اغیز ولري
ډېر زیاتې منفی اغیز لري کله چې په ځنګل کې اور بلیږي یا مونږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا په رسنیو کې وینو یا تاسو وګورئ چې هلته وشتمنی سوځي کله چې وشتمنی سوځي تب باندې اغیز اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې صحیح د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته بیا هم ډیر زیات اقتصادي منفی اغیز لري خپل جنغوزي سوځي تاسو ګورئ چې په دې ورستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفي تاثیر کوي د دې وروسته کچیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي چې هغه به پښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه د خپل د ځنې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي دا ټول هغه څه دي چې په دې باندې او د علاوه دي نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي بلکې د ژوندیو وحشي حیوانات تو په ژوند باندې ځنګل کې د نوی ټوکی دل نوی ټوکی دل بوټي ځنګلونه تاسو ګورئ دا الله تعالی قدرت په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کیږي یل تاسو نشته چې مداخله وکړي بوټي سم کې اندغه ځنګوزي د تلګي دغه واړو بوټي چې شنه شي په دوه درې کلو کې دا به د منډه لاړه الته د شاتو موچي د لپاره الته مثلا مرخيړي الته د زناورو د حیات وحش ځنځیر شکول کړي شکول دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د ورژنې په پایله کې رامنځته کیږي
همدا چې په واشه جو تعریض لري پوښتنه مې کوله خو تاسو ځواب کړه کور ودان د کرنی او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګنۍ او چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې دي لګیدلو اورونو د چې دا اورونه څه اغیز منفي اغیز لري نور معلومات را سره شریکول
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالایستن
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو ځل بیا د افغانستان روان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې دا هیواد باید له پامه ونغورځول شي که څه هم د دې سازمان غړو په وروستیو غونډه کې ډیر تمرکز په اوکراین کړی و خو بیا یې هم د افغانستان د وضعیت مسله د خبرو په اجنډا کې و نور په دې راپور کې
د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان دایمي غړو خپل جوړ شوی غونډه کې د افغانستان وضعیت سیړل او په سیمه کې د دې وضعیت د اغیز په اړه خبرې کړې. که څه هم د دې سازمان د غونډې ډیر تمرکز په اوکراین کې د روسیې د غیر موجه جګړې په اړه و، خو ګډون کوونکو هیوادونو بیا هم ټینګار کړی چې افغانستان باید له یاده ونه ویستل شي. او اس سی ای خپل اعلامیه کې لیکلي، غونډه کې دا ټکی هم روښانه شوی چې د افغانستان وضعیت په منځنۍ اسیا کې نجونې، ښځې او نارینه اغیزمن کړي دي. اعلامیه د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د سویډن د دایمي غړي الریکا فینرټ له قوله لیکي، په افغانستان کې روان حالات پر سیمې پراخ اغیز لري. دې غونډې ته د او اس سی ای د شخړو د مخنیوي مرکز مشري تولا یارجلا ویلي، په افغانستان کې روان حالت ته په کتو باید منځنۍ اسیا سره ډېر مرسته وشي سو سیمه کې انعطاف پیاوړی شي. په ورته وخت کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي منیژه باختري د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو بنسټیزو ازادیو ته د نه درناوي له امله ژور اندېښنه ښودلې. میرمن باختري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب او درناوي په اړه ډاډ ورکړي. په وینا کې د افغانستان سفارت په خپله اعلامیه کې د منیژه باختري له قوله له نړیوالې ټولنې په دې اړه هر څه ژر د بیړني ملاتړ غوښتنه کړې. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي ویلي، په افغانستان کې له اوسني وضعیت سره چلند باید پر سیمې د حالاتو د اغیز د کمولو لپاره نه وي، بلکې دا وضعیت باید د یو ګواښ په توګه مطرح شي او داسې وانګیرل شي چې میلیونونه افغانان، ښځې او نارینه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. له طالبانو مو په دې اړه غبرګون وپوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اوسنۍ اداره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنه ده، هغه چې طالبان یې ردوي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د نجونو او ښځو په کار محدودیت وضع کړی او تر خوا یې په نجونو او ښځو مخ پټول اجباري کړي دي، هغه څه چې په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون راپورته کړی. خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او تر خوا یې دا هم بدرګه کوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه یې خوندي ساتلي.
ازادي رادیو اوري او سمي نړیوال موضوع دی. ارمنستان د حکومت مخالفینو په مظاهرو کې لږونه کسان ټپیان شوي دي. پولیسو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان په بیګنیو شخړو کې ټپیان شوي. مظاهره چان له اذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت راوتلی. نور بل صفي ولستان زی وورو.
مظاهره چیان مرکزی روان ته نږدې د هغه ماڼیو مخ ته په اعتراض راوتلي و چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان په ګډون ګڼ حکومتي چارواکي پکې میشت دي. د حکومت دا مخالفان د نګورنو قرباغ د لانجې په تړاو د حکومت وروستۍ پریکړې او اقدامات غندي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په اپریل کې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره د اروپایي شورا په منځګړیتوب د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروکسل کې خبرې وکړې. تر همدغه مذاکراتو را وروسته د حکومت مخالفانو څو واره مظاهرې کړي چې وروسته یوه بیګا تر سره شوه. د راپورونو له مخې پولیسو د جمعې په شپه ناوخته د لوړپړو حکومتي چارواکو له ماڼیو نه د مظاهره چیانو د لرې ساتلو لپاره له صوتي دودي لاسي بمونو کار اخیسته. صوتي یا سټن ګرنیډونه هغه دي چې لږ وژونکي چاودیدونکي مواد پکې وي، خو ډېر لوړ غږ او ړندونکی دود تولیدوي څو خلک خواره شي. د راپورونو په اساس مظاهره چیانو او پولیسو خوده پم کړی چې پکې لزګونه کسان ژوبل شوي. د ارمنستان د روغتیا وزارت ویلي د 34 پولیسو په ګډون 50 تنه تر درملنې لاندې ونیول شول. پولیسو ویلي چې 11 تنه مظاهره چیان یې د پولیسو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي په تور نیولې دي. د جون د درېمې مظاهرې له اپریل راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخچنې بلل شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وروسته له هغه له سختو نیوکو سره مخ شو چې هغه او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د اپریل په میاشت کې موافقه وکړه چې د شخړې د حل لپاره د سولې د تړون مساوده پیل کړي او د ګډې پولې په نښه کولو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. ارمنستان د 2000 کال په جګړه کې د آذربایجان د جلا شوي سیمې د زینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. دا جګړه چې دواړه خواوو ته پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول، بلاخره د موسکو په منځګړیتوب او د روسي عسکرو د څار په نتیجه کې پای ته ورسېده.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 93 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. نړیوال بانک نن شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او خلکو ته د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مصرف شي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یادې پیسې به په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لخوا د یادو دریو پروژو په چوکاټ کې مصرفیږي. دا مرستې داسې مهال اعلانیږي چې له دې وړاندې د خوړو روغتیا نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اړمنو خلکو وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی و. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د بیکاری د راکمېدو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې لنډمهاله او اوږدمهاله طرحې جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ښاغلي حنفي د اداري کمیسیون په ناسته کې دغه وزارت ته د هغو دولتي کارکوونکو د برخلیک معلومولو په اړه هم دنده سپارلې چې د منحل شویو ادارو څخه بیکاره شوي. د ارګ په ټویټر پاڼه دغه شان لیکل شوی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید د بیکاری د کمیدو لپاره له سکتوري وزارتونو سره په مشورې طرحې جوړې او تصویب لپاره یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې په افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنېدو سره د بیکاری او فقر کچه زیاته شوې او په کور دننه او بهرې ګڼې اندېښنې راپارولې دي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 43 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 450 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دوهم سړک پاتې کارونه بشپړ شي. د دې سړک کارونه څلور کاله مخکې پیل شوي خو تر اوسه پورې د یوې برخې د جوړولو کار لا پاتې دی. د هغه شرکت مسؤلین چې د دې سړک لپاره قرارداد کړی وایي که ورته پیسې ورکړل شي نو په دریو میاشتو کې به پاتې کارونه هم بشپړ کړي.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین آزاد رادیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خلک بیخي زیات مشکلات لري، ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډرې نشته، اوبه پکې ډنډېږي، اوبه غلطې ځي، سړکونه نور خرابېږي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز بروریز نشو پوره کوی. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ دغه سړک غامزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکی ذبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ او راتګ کوي خو کارونه یې نیمګړی پاتې دي.
دغه سړک د څلورو ولایتو سړک ده، شمول د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي. د دې کارونه پاتې دي، زیاتره ګلدان پاتې ده، شولډرې د پیاده رو پاتې دي، پورته سپرسکاري پاتې ده، او د هغه د دې سړک پاتې ده. نیمګړتیا ډېرې لري او په دا زاړه سړک هم مشکل لرو. موږ چې ورور سړک مینو وهلی ده، انقلاب پ تېر شوی ده. موږ له د خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې د موږ د خپلو ته باید ډېر کوشش وکړي چې دغه لار د ټول افغانستان د خلکو ده، باید ډېر کوشش وکړي د موږ د مشکل را حل کړي.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفي الله وویل د سړک ودانې شرکت سره یې دا څلور کاله د کار پیسې پاتې دي خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
دا څلور کاله سودي مادي ماشینري دغه ریګ ما ورته راوړی دی، پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډېرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کوي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد له هغه به دوی خپل کار شروع کوي. تر هغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکوو چې تر هغو د موږ حساب را صفر نه کړي.
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې 3% کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو کارونه خلاصېږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال والی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتو کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. د ویل د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصېږي. اوس په فلحاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده، د خپل کار کوي. نو امارات لله الحمد دی غو مخکنی مسبب کوم سوی ده هغه مرتبر کوي او وسم کوم ضرورت هغه مرتبر کوي او کار به ان شاء الله په لندو شپه کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
دی یادونه ورده د کابل لوګر لویالار چې د افغانستان د سویل ختیځون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورستۍ کلونو جګړو و سوالونه خطو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخې زیانمن شوې دي او یو شمېر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې له سره بیا رغونې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخیله دې چې زیمبابوې سره د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې د روانې لوبې له وروستي حاله خبر شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوښ شو.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن دیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو نه میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې ښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ښوونځی وسوځوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وخت کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړې دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکار ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لوري په ځلونو ژمنی وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو نه میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن دیموکراسي خبرونې د مقالې لیکوال وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپل جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې انجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر انجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن دیموکراسي خبرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لوري د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوی سره لدی چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لوري د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سمبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لوري افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کار لوېدلی و د افغانستان د خراب اقتصاد له شکېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. زما همکار صفي الله ستانکزي دا لوبه له نږدې څارلې یا یې څاري همدا شېبه سره دی. ستانکزي صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لوبه پیل کړې ده. افغانستان بیټنګ یا توپونه کوي. تر اوسه په نهم اوور کې 28 منډې کړي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی, د سر لوبغاړی چې ابراهیم زدرانو. اوس وخت رحمان الله ګربز او رحمت شاه په لوبه کې دي. دا د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لوبو یوه لړۍ ده. افغانستان او زیمبابوې د دغه سوپر لیګ په داور کې به درې لوبې کوي, او هر ټیم چې ډېرې لوبې وګټي, یعنی دوه لوبې وګټي, د دغه ټول سیریز امتیاز ورکول کېږي. د سوپر لیګ سیالۍ له 2020 را پیل شوې دي او تر 2023 به دوام کوي. افغانستان به له 8 ټیمونو سره لوبې کوي, لږ تر لږه درې لوبې لري, او په پای کې به, یعنی 2023 مې کې به له نړیوال جام مخکې هر هغه 8 ټیمونه چې تر ټولو ډېرې لوبې ګټلي او په سر کې دي, هغه به په مستقیم ډول نړیوال جام ته وځي, او پاتې ټیمونه به بیا د غوراوي سیالۍ کوي. نو مهمه ده چې دغه سوپر لیګ دی, او بیا د غوراوي پړاو به تر نړیوال جام مخکې پیلېږي. افغانستان تر دې دمه د زیمبابوې له ټیم سره ډېرې لوبې کړي, یعنی 25 لوبې کړي دي تر دې مخکې, او په کې 15 افغانستان ګټلي, لس زیمبابوې ګټلي. نو چانس د افغانستان ډېر بلل کېږي.
مننه مننه از مام کار صفی الله استانګزیو. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپدرې د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تېرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څېرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسېدونکو د اور د وژلو هڅه کوي. په یو ځای کې اور کنټرول شوی او بل ځای کې تر اوسه بل دی. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه نه دی مړ شوی. دغه راز د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په وینا چې اور د پارون په څنګلوري ځنګل کې په یوه سیمه کې هم لګېدلی دی. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. له پاکستانه کابل ته 50 کسیز تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استنه شوه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیل کړې. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو په مظاهرو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. مظاهره چان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت کې بیګا راوتلی و. د چارواکو په وینا په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډیره سوي ده.
اوس شخ روز مطلق مو روز بلالم بند کړل او بعض نور شان چې دي چې هغه د کوستو سره تعلق کندري هغه مو اوس بلالم بس مطلق بند کړی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د امنیت وزارت وایي ډیر زر به په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، په دې اړه له ارواپوه میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه یې ډېر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنی داسې مردار شی دی چې خپل پردی نه د زړه تور کی او د کاروبار نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد د سوریانو د اعصاب خراب کړل.
هم خضر ته وایي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیرواله راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي په کې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره د کیمیاوي نشي موادو جوړول او قاچاق هم منع کړی دی. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ یوې خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې او هیروین جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نشانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه خوز مطلق مور روز پلالم بند کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس پلالم بس مطلق بند کړي دي. چې خرڅوونکي دي، چې وړونکي دي، دا به مو نیول کیږي، بیا محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډېرې نشي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې د هیروین او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وه. دا نشي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې ول افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم عاتل د افغانستان ستونزو په تېره بیا د نشي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.
ترڅو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لوی ګټې زموږ هیوادوالو ته نه کوي، لوی ګټې پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل هغه کسان چې هره ورځ همدمدې مخدرات توکو په حق لباندې بحث کوي او یا هم د دې پر ضد بحث کوي، لوی پیسې او لوی ګټې د دوی لاسته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشي ګولیو اعتیاد ډېر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشي موادو ونډه ډېره سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابره شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ سوي، او دا وزارت په کال کې یوازې د 40,000 معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعال مرکزونو بسترې خدمات هم نیمایي کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندوی ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یو نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ راډیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4,000 معتادین بسترې دي. دغه ډول اوس هم د پولي چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 5,000 تر 6,000 پورې د معتادینو بسترې کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډېر ژر پرانیستل کېږي. په افغانستان کې په کال کې 500,000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کېږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پریښودلو ته اړ ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22,000 معتادینو نشه پریښې ده. له نشهیي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالي امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشهیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډېر آسان کار نه دی، دا ډېر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مسؤول شي. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډېر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډېر کار پکار دی، او د دې لپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیر مرکزونه فعال وو. خو څه د پاسه 5 میاشتو راهیسې 40 مرکزونه د مالي او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وامه ریدل چې ډیر زر په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوونکي په عملي ډول د نشي موادو له زیانونو څخه خبريږي، او دوی دا زده کوي چې څنګه کولای شي د خپلې کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی وارواپو سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ؟
تقریبا اوه کاله کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلکو ته ورسیږي. او د مریضان مې چې ولیدو د هغه خلک دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک دي دوی پالنه نه کوي. د دې خبره باعث شو چې زه باید د هغه مظلوم خلک سره کار وکړم او دوی بیرته جامعې ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه ډېر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي، نو د هغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته په صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمند په صفت چې د معتادینو په برخه کې کار کوي له کوم پیغور سره مخ شوی یاست؟ یو چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصد موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې موږ مریضان ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچېری د معتادینو څنګه کې کار نه کوي هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د دې معتادینو نوم ورسره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي. وای تاسو معتادینو سره کار کوئ، نو ته به تا مشوره به چی شوي چې موږ سره یا ما تیره کوي یا ته تا نظر به چی شوي، ته د معتادینو ډاکټر یا د معتادینو سره کار کوي، دغسې مسایل سره مخامخ شوي.
تاسو خو ټول سره کار له معتادینو سره ده، ولې تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ معتاد شوي ولې نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و کوم کسان چې معتادینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې معتاد شي. خو خوشبختانه موږ چې معتادین سره کار کوو، په هغه وخت موږ معتادین سره کار کوو چې مواد قطع شوي وي، نو هغه نور ملګري چې معتادین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده، او پاینده څنګه کې بعضې ډاکټر صاحبان چې انستیزیلوک دي هغوی خطر سره مواجه دي. حتی موږ څو دانې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیلوک و نشه ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستای سي چې مونږ عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی به هم کړي وي تاسو د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 د 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی ده.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري، او د خپل معتادی چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځېدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا په اصطلاح بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپل کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راتن ستونزمنه وه، او کله چې د معتادینو د څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا سل فیصده نه جوړیږي، بهتر ګرځي. ورو ورو سره عادت شوی و، بس ستونزمنه ده، په سړی نه امیده کیږي ولی ور سره عادت شوی و. او موږ پوهیږو چې دا مریضان کاملا کوم کسان چې صحیح تصمیم نشي نیوای، کورنۍ ورسره مل نه ده، مشکل لري، ستونزو سره مخ دي، بهتر ګرځي.
کله چې مریضانو سره مخ شوی یا هغه جوړ شوی، بیا تاسو څه احساس درکړي؟
موږ داسې مریضان سره مخامخ شوی و، او بعض مریضان مو دي په مختلفو ځایو کې کار کوي، هغوی بلته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. یو ورځ زه موټر کې وم او بالاخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړو چې د ډاکټر صاحب نه کرایه مه اخله. کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست ما وویل چې دا حتماً به موږ مریض وي. کله چې ورسره وغږېدم وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم، اوس ښه یم، بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله او ډېر خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی او کورنۍ لپاره ګټه کوي.
په دغه کار کې به د کاري موده کې چې تاسو له معتادینو سره کار کوئ څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه؟
که چیرې زه د معتادینو په څانګه کې مې کار نه وای کړی، امکان لري چې یا معتاد وای یا د یو دوه نښو حتماً استعمال به مې کړی وای. دغه زده کړه مې کړی ده. او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو، د دوی ستونزه، کورنۍ ستونزه، دغه شیان چې زه ګورم، دا ټول ماته یو پند ده. او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومانو سره داسې برخورد ونه کړم چې زما ماشومان بې لاره شي او بالاخره دوی معتاد شي. دې نه ما ډېر ډېر شیان زده کړي دي.
د خپلې کاري دورې تر ټولو جالبه کیسه راته کولای شي چې ستا لپاره ډېر خوشحالهونکې وي او کله کله دریادي یو ډېر خوشحاله کوي؟
یو ورځ زموږ یو مریض وو راغلی و خپل مریض بسترول. دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي، بېرته چې جوړ کېږي فزیکي تغییر کوي، دوی وضعیت ښه کېږي. نو مریض بسترول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو، ما ته ویل چې ډاکټر صاحب زه تاسو پنځه کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم، اوس ښه شوم. ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوی کوي. ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله.
آیا پوهېدلست؟ آیا پوهېدلست چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بېرته په نشو اخته کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بېرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهېدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د سارویو سوداګری کوله، خو کله چې په خخه موتات سو هر څه ځینی پاته سو او د خپلو ګټلو پیسو څټلو ته کېناست. محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبری له عمله مې نشه پیل کړه او له څو میاشتو راهیسې خخه کوم. دا چې محمد الله د نشو له عمله نورې څه خواري ګاللې دي دا بخپل د دل خلی وارو.
داخله خوئی کنه چې پلان را وسم بستانه خوې سوګ سوګ نشي راوړل. مخپل اسکل یا د غم د وجنه یا د پریشانې د وجنه ولا کزه د چایا نوم بد کمیا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس خپل مسکل دی. درې درې نیمه میاشت کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کل دی. دغه روزه چې تیر شو پنځه کال کېږي چې ما چرس پریښې دی. دا پنځه کال قسم د کې لوګي مې مشکلې او دغه درې میاشتې یو بل لوټلې د شیشي پونی دغه باس دغه مشکلې روان ما مخابراتو چوک نه چې د سلګوړو چپلیا رډ ورته وي. دلته د خلکو زید زما یو انډیوال چې دی بس خدای د روح صورت ورکې وس خښوي د خیره هغه پوډري او زاغه پسې ګرځیدم. هم دې سه وسه چار اتول دا بل نشه دا پوډر نه دی مال خا هغه سره وزن د سکه نه اسمه. ما ول دا شیشه چی شه دې ته ورګه وی ګوراس د شیطانی نه کنه چې خدای دې غضب باندې اړي کنه اس رادم نو و نشته دې خدای دې سو ګو ساتي تنه قوم دا درې دې نیم مشت کیږي و مشکل. مونږه دا میخ ساتو ګجرانو مال والای میخ ساتو بس ماغه ته گیا ور سره وړو او شو دې وړو بازار ته خرڅو به دا ورته غیتم نفقه وروړو ځان ته مې اوسه ول کاروبارم دې اوس دستی سات نه لرو. ورور سره مشته دی او دوله زیار لزانی خو ما سره نشته. زما وجود خراب وو او د بد نه په حساب نو بتر کوم. دا اوس زما 9 کیلو یا 11 کیلو وزن زما کم شوی دی. دم دی وجنه دغه مرداری مشکل د شپې د ورځ به خوب نه راتلو. یعنی د څه مردار شه چې خپل پردې نه د زړه تور کی او د کاروبار نه زما کاروبار نو دس وی چې کاروبار دس خراب کړی دی چې همدغه دو نیم درې میاشتې کېږي چې ما لس روپۍ خپله نه دی ګټلی، نو کاروبار خو بی ختم شو. خو یعنی نوم څاروی اخیستل خرڅول هر څه کار پاتې شو کنه. ما خپل همدغه واړه تجارت کوم لکه خوسی والی گڈ والی ویزه والی یو شی بل شی، بس خدای پاک پکې زر دو زره پنځلس سو پاتې کوو، همغې کې زما ښه سات تیرو. خو چې دا کار وشو بس هغه پاتې شو، نو دسې وی چې بېسا کاروبار هر څه ختم شو. دسې لکه یو بل مرګری چې د لاس نه ونیسي چې ته وایې دسې ځم، هغه درته وایي چې نه ریشه دسې ځو. دسې یو مردار عمل دی، خدای در مسلمان ته نه وساتي، یعنی خپل طرف ته ډېر کش کوي او د نور دنیا ورسه نه دی پاتې کوي. هر ځای کې بس ځان ته ځای به دې خوښېږي چې زه ځان ته یم چې څوک ونی را سره اوس هم. نو دسې ملګرو سره مثال کینو چې هغه څوک نیشه والی نیشه د پاره بسې، یا هغه راځي یا زه ځم یا بل ځای کې بل ځای کې کینو دنیا هغه ښه انډیوالان صحیح انډیوالان سره په حساب کې وګورم دسې لاره کې بسې. لکه مخکې چې یو بل نه بېلېدو، یا جمع ته به یو ځای تلو، تبلیغ ته شو، جمعې ته به تلو، هغه مینه او هغه څه یې ورکو. نو دغه یو نیم میاشت دو میاشت درې میاشتې بېخي خپل سکه تره تره زامن سره ناست نه وم.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سپور وي او څنګ ته یو سپرلۍ جنجال ورسره کوي. وروسته د موټر نور سپرلۍ او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولي. دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې اودود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوند نه څه خبرې؟
دا دې وګوره، دستي وټوخوله. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه. وروره،
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپل نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاذ، د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګریټ مس کوه.
سواریان خدر ته وای، ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سګریټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان راباندې ما اچوه.
او ځوانا، یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده، د باد ته مې په دې یخ کې ګورته، دوه ساعته مو شول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درایي. که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسي؟ څنګه
بېغمه اوسا، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله جزا ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
تاسو د رادیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.